خزی د غالی او په اوبدلو لګیا دي او اکثر خپل ستړیا د کوکنارو په کارونه لیرې کوي تر څو په احتیاط اوړي. ویل کېږي چې دوی خپلو وړو بچو ته هم کوکنار ورکوي تر څو بېغمه بیده شي. همدا لامل دی چې د احتیاط شمیره پکې زیاته بلل شوې ده، خو تر اوسه پورې د دغې ستونزې د حل لپاره د هیڅ ډول مرستې د کولو رپورټ نه دی ورکړی شوی. د یادونې وړ ده چې د کوکنارو د کارونې د مخنیوي لپاره ډېرې غونډې جوړیږي او جوړې شوې دي، خو تر اوسه پورې په ځای د دې چې په ټولنه کې احتیاط پرې راکم کړای شي زیات شوی دی. د دې خبرې دلیل مو د کندوز د عالمانو د شورا د رئیس مولوی فیض محمد نه پوښتلی دی. دی په دې اړه په خپله دولتي چارواکو ته ګوته نیسي، داسې وایي:
مبارزه با این پدیده شوم و بدنام به یک رقم مقطعی
له احتیاط سره مبارزه په دې مقطعی ډول په یو تالار کې نشي ترسره کیدای تر څو دوه شیان موجود نه وي. یو دا چې قانون په واقعي معنا تطبیق نشي، دوم دا چې په کار کې اخلاص نه وي. زه داسې فکر کوم چې دا عادي خلک نه دي چې د کوکنارو کسب و کار کوي او احتیاط خپروي، دا هغه خلق دی چه دی نظام لدننه ملاتر کیگی
تا زمانی که خود نظام پاک نشوه انسان های فاسید است.
تر تو چه خپل نظام پاک نشی او دی نظام څخه فاسد خلق و نشلل شی، زه فکر نکوم چه دغس محافل با کمزای و نیسی.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام خپور کړو، پر سپینې ماڼۍ به مو له ډزو خبر کړو. یو امریکایي پر سپینې ماڼۍ ډزې کړې دي، په دې اړه له اجمل انت څخه اورو.
وروسته له هغه چې یو ویشت کلن امریکایي پر سپینې ماڼۍ ډزې وکړې، د امریکا چارواکو نوموړی د دې هېواد د ولسمشر باراک اوباما د وژلو په هڅه تورن کړې. د ایډاهو د ایالت اوسیدونکی اوسکار اورټیګا هرنانډز پرون په پنسلوانیا کې یوې محکمې ته حاضر شو او پرې لګیدلي تورونه ور واورول شول. دا تورونه نوموړی د عمري بند سزا سره مخ کولی شي. د محکمې اسنادو د یو عیني شاهد له خولې چې اورټیګا هرنانډز یې په ایډاهو کې پیژنده ویلي چې نوموړي باراک اوباما له عیسویت څخه منکر باله او غوښتلی وی وژني. حکومتي چارواکي وایي چې د نومبر پر 11مه نیټه اورټیګا هرنانډز د سپینې ماڼۍ د استوګنې پر منزل د نیمه اتومات وسلې ډزې وکړې. مرمۍ د ودانۍ پر بېلابېلو برخو لګېدلې او یوه مرمۍ د ودانۍ پر یوه هنداره هم لګېدلې چې د مردکي ضد هنداره وه. ویل کېږي چې د برید پر مهال باراک اوباما او کورنۍ په واشنګټن کې نه وه او چاته په دې ډزو کې څه زیان نه دی اوښتی. پولیس فکر کوي چې برید کوونکي ډزې د سپینې ماڼۍ څخه د راچاپېر امنیتي کړۍ له بهره له نږدې 250 مترو فاصلې څخه کړي. دوی په سیمه کې یو نیمه اوتومات توپک له یو دوربین سره موندلی دی. د یادونې وړ ده چې سپینه ماڼۍ د امنیتي ګارډ او پولیسو سربیره چې د موټرو او موټرسایکلونو په وسیله یې ساتنه کوي، تر زرو زیات خفیه امنیتي ساتونکي هم لري چې سپینې ماڼۍ ته څیرمه څلیر ساعته د شاوخوا سیمې څارنه کوي. د برید کوونکي کورنۍ نږدې و میاشت مخکې په ایډاهو ایالت کې د اورټیګا هرنانډز د ورکېدو رپورټ له پولیسو سره ثبت کړی و. پولیس ته نوموړي د جرمي سابقې په اړه وایي چې اورټیګا هرنانډز تر دې مخکې هم نشه یي مواد کارول او یو پولیس یې ځورولی دی، خو د امریکا خفیه اداره وایي چې د کوم چارواکي د وژلو د هڅې سابقه تر دې مخکې نه لري. اورټیګا هرنانډز د نومبر په 14مه د پنسلوانیا په یو هوټل کې د هوټل د کارکوونکو په مرسته ونیول شو. فدرالي څارنوالان وایي چې نوموړی به په څو ورځو کې واشنګټن ته انتقال کړی شي، چیرې چې به یې په اړه نور قانوني اقدامات ترسره شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدر مناوریدونکو سلام، خبرونه لیو او با سره لمرکین پیل کو. راځي چې د خپل هیواد لنامي او با سره مو پیژنګلوي وکړو. خانو کلمړی د خپل لامبو او اوبازه پاکړه څو وای چې کله د پایل کړه، څنګه د پایل کړه او څنګه د شوق سره پیدا شو؟
او دغه لامبو چې ده دا خو ما په وړکتوب کې پایل کړی و، هغه وخت چې لا ګرځېدلای نه سوم. مور به می غرمه په ولګان یا په دې غټه کاسه کې نه ده، په دې کې به اوبره تا واچولې صاحب، او زه به پکې کېنولم. نو ما به په اوبو کې لاسونه وهل او ټول کور به مې په اوبو واخیست، بادولی به مې.
نو هغه وخت خو ته ډېر وړوکی وې، څنګه دې یادېږي؟
د ما حافظه ډېره قوي ده، هغه وختونه مې داسې پوره یادېږي لکه دا پرون چې تېر شو.
نام خدا، رښتیا د هم حافظه ډېره قوي ده.
هو نو، کله چې د ګرځېدلو شوم مور به مې په یو لوی توشي کې اوبه راته اچولې او ویل به یې چې پکې ولامبه زویه.
وبخه، توشی څه شی دی؟
پخوا چې د نکلي و المونیمي لوښي نه وو، خلکو به له لرګو او خاورو نه لوښي جوړول، او د لرګي لوی تش دی عکاسې ته به یې توشی وایه.
ښه ښه.
هو، بیا چې د پنځو شپږو کلونو شومه نو د کلا تر مخې د ډیرانونو په ډنډ کې به مې داسې لامبو وهله چې د دنیا د مشهور او بازان یې نسي وهلی.
د ډیرانونو په ډنډ کې؟
هو، زموږ د کلا مخې ته د کلیوالو لوی لوی ډیرانونه پراته وو، او دغو ډیرانونو په منځ کې یو ځای خالي پاتې وو. ادې به مې ویل چې دغه پاتې ځای دعوهګیر دی، یعنی د دوو تنو کلیوالو پرې دعوه ده، نو ځکه همداسې له منځه پاتې دی. نو کله چې به بارانونه وورېدل، د کلي او شاوخوا لارو ټولې اوبه به همدغه ډیرانونو ته راماتې وې. دا ښه زور ځای وو او ښه غټ ډن به ترې جوړ سه. د ما چې له وړکتوبه له لامبو او اوبو سره مینه وه او یو څه اندازه شوخ هم وم، نو د ډیران له سره به مې له جامو سره ځان ور وغورځاوه ډنډ ته، او اوبازۍ به مې کولې.
پکې ډوبېدې نه؟
لومړی ځل خو پکې ډوب سومه، او که کلیوال نه وای ژوندی نه پاته کېدمه، خو کرار کرار مې لامبو زده کړه.
نو دغه د ډیرانونو ډنډ خو به ډېر مردار او چټال هم وو.
هو، د ټولو ډیرانونو جوخه به پکې وتلې وه، او اوبه به یې د شنو پر ځای تکې سرې وې.
نو ناروغه کولې نه؟
نه نه، تیارې د انارو اوبه وې. مور دوی به مې همدا راته ویل چې د ډیرانونو په ډنډ کې ملامبه، چې مردردانې به در باندې وخیزي، والکه په من بسې دا بسې ها بسې، خو مخ کله منله.
نو بیا ناروغه نه شوې؟
سل کرته ناروغه سوم، چې دا جوړ به سوم بیا به مې ولامبل.
چې غټ او زلمی شو چېرته دې لامبل؟
چې زلمی شوم نو د لوی خوړ په بندونو او ډنډونو کې به مې لامبل. ډېر ژور ژور ډنډونه وو.
کوم وخت خو به پکې ډوب شوی نه؟
نه نه، موږ به د دې پرتګونو سره لامبل. بیا به مو پرتګونه پکول، یعنی له هوا به مو ډکول، بیا به نو پخپله د اوبو په سر لکه مرغاوی ګرځېدو.
په کومه نړیواله مسابقه کې د ګډون هم کړی دی که نه؟
نه نه.
ولې؟
ځکه چې په نړیوالو مسابقو کې د پرتاګه سره د لامبو اجازه نسته، او زه چې پرتوګ نه وي لمبلی نه سم.
د اوبازۍ کومه خاطره هم لرې که نه؟
او سل خاطرې خو لرم. یوه ورځ مې په کلي کې له ځوانانو سره د دې لوی خوړ په ډنډ کې لامبل، ډیر په مستۍ کې وم. ما خو ادې خوا د چونګکې غوندې ګړندی ګړندی د اوبو په سر ګرځېدمه، او په اوبو کې مې داسې غبرګې غبرګې پښې وهلې چې په دې وخت کې کوم هلک په پټه د ما د دې پرتاګه یوه برخه قیچې کړې وه، او یو دم د پرتاګه ټوله هوا ووتله، او زه لکه د کاڼې تخته دغسې خوړوپ ډوب سوم. نږدې وو چې مړ سم.
نو بیا دې کلیوال را وویستې؟
نه نه، مړی مې زورور وو چې د ډنډ په تل کې د ونې یوه غټه ریشه لاسته راغله، او د هغې په واسطه مې ځان کرار کرار د اوبو سر ته راپورته کړ، او کرار کرار د ریشې په واسطه د ډنډځۍ ته راووتمه.
پخوا به خلکو خیانت پټاوه چې افشا نه شي او جزا ونه ویني، خو اوس نارې وهي چې خیانت مې کړی او خیانت کوم، د دې لپاره چې نورې هم رتبه غټه شي. لکه داسې
ماوین صاحب.
بله صاحب، څه دې ویل؟
او ما ویل چې تاسو خو له ما نه شکایت ونه کړ. ما خو درته ویلي وو چې مطبوعاتي کنفرانس راوغواړئ او د ما شکایت ورته وکړئ چې خاین دی، رشوت خور دی، په اداري فساد ککړ دی.
دا څه وایې صاحب؟ موږ کله دغه کار کولی شو؟ له تا نه شکایت خو داسې دی لکه د ځانه چې شکایت وکړو.
ما وینه چاپلوسي مه کوه. زه پوهیږم چې دغه خبرې د دې لپاره کوي چې زما زړه لاسته راوړي، خو د ما زړه هغه وخت لاسته راوړلی چې ماوینه چې څه زه درته وایم هغسې وکړي.
خدای دې نه کوي صاحب چې د تا غوندې فعال پاک او کاریګر سړي نه به شکایت کوو. دا څه وایي صاحب؟
ګوره او معاونه دا ما ته وګوره کوم ځای مې پاک دی.
صاحب دا څه وایي؟ زړه دې پاک دی، وجدان دې پاک دی، لاسونه دې له هر ډول خیانت او اختلاس نه پاک دی. دا څه وایي صاحب؟
ولې پرون مې د تا په مخ کې $50,000 رشوت وانخیست؟
واد خیست صاحب، خو زه پوهېږم چې هغه پیسې دې بېرته ورکړي دي.
ګوره هو معاونه، قسم درته خورم چې بېرته مې نه دي ورکړي.
سبحان الله صاحب، قسم به ولې خوري؟ خامخا به کوم عمل منفیه کار پرې کوي. زه پوهېږم چې ته څه ډول سړی صاحب.
ښه معاونه، هغه د موټرونو لپاره څومره تیل اواله شوي وو؟
صاحب ګومان کوم چې 200,000 لیټره به وو.
او ما 100 لیټره واخیستل؟
صاحب تا 1,000 لیټره واخیستل.
ښه نو هغه پاتې 190,000 لیټرو پیسې څه شوې؟
له تا سره به وي صاحب، بېرته به دې مسترد کړي وي.
تا ولې په هغه سترګې پټوې؟ هو معاونه، خو په هغو پیسو مې د تا تر مخې واړه زوی ته کور واخیست که مې وانخیست؟
وادخیست
نو چې وامې خیسته بیا څنګه وایې چې بېرته به دې مسترد کړي وي؟ ښه اوس ته دا ووایه، د قرطاسیل روپۍ نه څومره پاتې شوې؟
صاحب لکه چې 100,000 افغانۍ پاتې شوې.
په هغو مې څه شي واخیستل؟
صاحب هغه منځوي زوی ته د نوی ماډل موټر پرې واخیسته.
نو دا خیانت نه دی، دا اختلاس نه دی. او که خیانت او اختلاس وګونه لري
صاحب څه به ووایم؟ نو
ولې نشي ویلای؟ ځان پوکه ایمان نه لري که وجدان؟ که لږ زرام در پکی وي نو واضح ویلی شي چې خاین یې، رشوت خور یې، په اداري فساد ککړ یې.
خدای دې نه کوي صاحب چې دغسې به ووایم.
ولې نه وایې؟ ډارېږې که شرمېږې؟
ته ګوره صاحب، دغه شهامت په هیچ چا کې هم نشته چې په خپل خیانت، اختلاس او رشوت یې په خپله خوله اعتراف وکړي. داسې چارواکي شته چې په میلیونونو رشوت او خیانت او اختلاس یې کړی، خدای تر اوسه هم قسم خوري چې یوه افغانۍ هم نه ده خوړلې. همدغه د تا اخلاص او شهامت په میلیاردونو ارزي صاحب. دا څه خبره کوي
صاحب؟ اجازه ده؟
هو راځه. ګوره لاغه شرکت والا سره دی په څومره ډالرو فیصله وکړه؟
صاحب په ډېرې خوارۍ مې $3,000 پې ومنل، خو ویل چې په دغه شرط دغه $3,000 رئیس صاحب ته ورکوم چې د کار له خلاصېدو سره سم به مې کار وکې کوي او اسناد به لاسلیک کوي پرته له دې چې د کار کیفیت چک کړي.
ښه داسې ویل؟ سمه ده، همداسې به وکړم. همدا اوس زنګ ورته ووهه او ورته ووایه چې موافق یم، خو د $3,000,000 چک لاسلیک کړه او راوی لیږه چې په دوبۍ کې مې شرکت پراخوم، پیسو ته اړتیا ده.
ښه صاحب، په سترګو زه تلی شم؟
او زه لاړه شه معاونه.
بله صاحب.
اوس زما دغه کار څه بولې؟
زه به نو څه ووایم صاحب؟
ګوره معاونه، ته داسې وکړه چې په محکمه کې عریضه راباندې وکړه. همدغه $3,000,000 غټ سند دی
صاحب. ډېر وبخې، ولې دې ته شله یې چې عریضه در باندې وکړو او یاد یې هم په ضد مطبوعاتي کانفرنس را وبلو؟
ساده ولېونیا، که تاسې دغه کار وکړی او څه اسناد محکمې ته ورکړئ پوه شوې؟
او صاحب
نو محکمه مې نیسي او چې ونیولم زه ځان په رشوت بېرته راخوشي کوم، او چې څنګه راخوشي شوم یا به وزیر یم او یا والی.
ښه صاحب اوس پوه شوم. نو ته وایې چې په دې ډول مې رتبه نور هم لوړه شي؟
هو د همدې لپاره درته وایم و لیونیه، تا څه ګمان کوه چې لیونی شویم؟
دغه خبرونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، مسکا ستانگزی، حسین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد څلور، کندوز یو، خوست یو، او یونیورسټي ټاون پېښور 1.4 اتیا.